دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوی دی. ز بوریوال کاکړ مو په دیو ساته خبرونه کې هم مرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو. همدغسې به د خبرونې په دویم نیمای کې تاسو ته د مشال راډیو دوه اونیز پروګرامونه روښانه مستقبل او سازونه ځنځیرونه هم وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو ویلي چې دوی به په صوبه کې وسلوالو ته سر ټیټ نه کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د چین له ولسمشر سره ګټور ملاقات کړی دی. او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار ویلي چې روس به په راتلونکو ورځو یا اونیو کې پر اوکراین یرغل کولای شي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو ویلي چې دوی به په صوبه کې وسلوالو ته سر ټیټ نه کړي. نوموړي دا څرګندونې د فروری پر شپږمه په نوشکي کې د ملیشیا ځواک مرکز ته د سفر پر مهال کړې دي. عبدالقدوس بزنجو پر خپله ټویټر پاڼه په خپره کړې ویډیو کې ویلي چې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د وسلوالو لوی بریدونه ناکامه کړي دي. زموږ د ځوانانو حوصلې اوچتې دي او موږ ویل غواړو چې د دوی له دې وړو وړو حرکتونو وېرېدونکي نه یو. زموږ د بلوچستان د ولس حوصلې لوړې دي. دوی د پوځ او ټولو امنیتي ادارو ملګري دي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان پوځ د فروری پر پنځمه وویل په نوشکي او پنجګور کې یا د بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پای ته رسولي دي. بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ویلي وو چې په دې بریدونو کې یا شپاړس غړي وژل شوي او ادعا یې کړې وه چې تر سلو زیات عسکر یې وژلي دي. خو د پاکستان پوځ بیا ویلي چې د دوی نه سرتیري وژل شوي دي. د چین ولسمشر شی جنګ پینګ د فروری پر شپږمه په بیجنګ کې له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې هوډ ښودلی چې له پاکستان سره به همکاري لا ټینګه کړي. د چین د سرکار ملاتړ لرونکي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز د ولسمشر شی جنګ پینګ له خولې لیکلي چې دا همکاري به د چین پاکستان اقتصادي راهداري په چوکاټ کې ټینګه کړل سي چې په زیربنا کې پانګونه وسي. ورځپاڼې د ولسمشر شی جنګ پینګ له خولې زیاته کړې چې د پاکستان او چین ستراتیژیکې اړیکې په دې بدلیدونکې نړۍ کې نوم لري. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په پلازمېنه بیجنګ کې د ژمنیو اولمپیک لوبو د پیل په مراسمو کې د ګډون لپاره په څلور ورځني سفر چین ته ورغلی و. نوموړي پرون پر ټویټر ولیکل چې له چینی ولسمشر سره ملاقات ډیر شو. د دې په وینا دوی پر دې سلا سوي چې دواړخیزه ستراتیژیکي او اقتصادي اړیکې لا نوري پراخې کړي او د اقتصادي راهداري دویم پړاو هم چټک کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي دیبورا لاینز د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالکبیر سره د لادرکه ښځو په اړه لیده کاته کړي او خبرې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما پرون په ټویټ کې لیکلي چې دیبورا لاینز په دې لیدنه کې د دغو لادرکه ښځو د سلامتیا په اړه خپله ژوره اندېښنه ښودلې ده. د ریپورټونو له مخې اوس مهال شاوخوا پنځه ښځینه فعالانې لادرکه دي چې ادعا کېږي طالبانو بندې کړي دي. د طالبانو د ارګ ټویټر پاڼې د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دغو ښځو د بیا پیدا کولو هڅې کیږي او اړوندې ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیون ویلي چې روس په راتلونکو ورځو یا اونیو کې پر اوکراین یرغل کولای سي. خو نوموړي دا هم ویلي چې روس کولای سي اوکراین ته نږدې د ځای پر ځای کړو خپلو پوځیانو پر سر تاوتریخوالی د ډیپلوماسۍ له لارې هوار کړي. نوموړي دا څرګندونې د فروری پر شپږمه د امریکا فوکس ټلویزیون ته په مرکه کې کړې دي. جیک سولیون ان بی سی ټلویزیون ته په بله مرکه کې ویلي چې د روس لخوا پر اوکراین په ممکنه یرغل کې شایي د اوکراین دونباس نومي سیمه په ځان پورې تړل، انټرنیټي بردونه او یا هم پراخ یرغل شامل وي. روس د لویدیز د هیوادونو دا تورور رد کړی چې ګواکې روس پر اوکراین د یرغل تیاری کوي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوښیست د نورو دونکو راځو د خبرونی لمړی موضوع ته. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو ویلي چې د ولس او امنیتي ځواکونو حوصله اوچتې دي او دوی په صوبه کې وسلوالو ته سر نه ټیټوي. نوموړي د فروری پر شپږمه په نوشکي کې د ملیشا ځواک په مرکز کې ویلي چې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د وسلوالو بریدونو ناکامه کړې دي. دا له هغه وروسته ده چې بلوڅ بلتون غوښتونکو په نوشکي او پنجګور کې پراخ بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې د پاکستان پوځ او بلوڅ بلتون غوښتونکو دواړو متضادې اداوې کړې دي. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د بلوڅ بلتون غوښتونکو لخوا د پراخسو بریدونو ترشا څه دي؟ آیا هغوی د پیاوړي کېدو یا ځواکمنېدو په حال کې دي که څنګه؟ زموږ همکار ګلایاس په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان فوج ویلي دي چې په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوه مرکزونو له بلوچ بلتون پالو سره څو ورځنۍ جګړه پای ته رسیدلې او سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر د فروری پر 15 په بیان کې ویلي چې په نوشکي او پنجګور کې یې د وسلوالو بریدونه په شا وتنبول. په نخوتو کې دواړو خواو ته د اوختي مرجوبلې په اړه متضاد اطلاعات دي. د پاکستان فوج وای په پنجګور او نوشکي کې په جګړه کې شل وسلوال وژل دي، خو بلوچ بلتون پالي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د فروری پر 15 په بیان کې تایید کړي چې جګړه پای ته رسیدلې، خو وای په کې د هغې ډلې 14 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان فوج وای په بریدونو او نخوتو کې 9 امنیتي سرتیري وژل شوي او 6 ژوبل دي. تر دې مخکې د بلوچستان د کورونو چارو سلاکار میرزیا لانګو د فروری پر 15 په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي ول چې په نوشکي او پنجګور کې د امنیتي سرتیرو پر مرکزونو په بریدونو او روستو په نخټو کې 12 امنیتی سرتیری او 14 وسلوال وژل شوی دي، خو بلوچ بلتون پالی ډلی بلوچ لیبریشن آرمی وسلوال ډلی تر سلو د زیاتو فوجیانو د وژنې داوا کړي. مشال اړیو په خپلواکه ډول د فروری پر 2 شپې مهال په بریدونو او تر هغه روستو په جګړه کې د مرګ ژوبلې د داوو تصدیق نشي کولې. په بلوچستان کې د جنوري میاش په اخیری ونی او د فروری میاش په لومړۍ ونی کې وسلوالو بریدونو کې یو شمیر امنیتی ځواکونو ته مرګ ژوبلې اوختي. په کوټه کې خبريال او شنونکو شهزاده ذوالفقار د فروری پر شپږمه مشال لري ویل چې استابلیشمنت دا خبره محسوسه کړي چې روستۍ بریدونه ډیر خطرناک او په دې خبره حیران دي چې وسلوالو ډلو سرنګ داسې قوت ترلاسه کړو.
ظاهر دی چې دوی خپل په دې لګیا دي د انالیسس کې د ریسرچ کې لګیا دي چې یو دم دوی څنګه دوی دغه پیدا کړل. د سره دا ثابت سولا چې کم خلق یو لیدرشپ چې دوی درولی وو دا یو مصنوعي لیدرشپ. هغه شپه ورځ دا خبرې کوله چې شای نستا دا ځوانان الکان دی، یو درجن دو درجن ځوانان الکان دی، د ټایم او دغه سره چې دی تاسو سړک جوړ کړئ دوی دغه بسی دوی یو ډیولپمنٹ سکیم دغه کوي هغه دغه دوی دغه ختمیږي دا مسئلې ختمیږي دا دوی غلط ثابت سوله.
د دې مخکې د پاکستان فوج ویلي وو چې د جنوري پر 15 او 16 په مزني شپه د بلوچستان په کې ځل کې د دوی پر یو امنیتي پوسټا د وسلوالو په برید کې لس سرتیری وړل شوي وو. د دغه بریدونو ذمہواري هم بلوز بلتون غختون کې غنا قانونه ګرځبل شوی ډلې بلوچستان لیبریشن فرنٹ منلې وو او د بلوسو امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا کړې وو. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه امیر رانا د فروری پر 16 مشال لري چې دا یو ډیره جدي مسله ده. یو خوا د وسلوالو عملیات زیات شوي بل پلو وړتیاي هم زیاته شوې ده.
اس طرح کې واقعات بہت کم ہوئے ہیں بلوچستان کی تاریخ کے اندر.
دا بلوچستان په تاریخ کې دا سی پیخ ډیر کم شوې دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده. په خو با ترهګرۍ لپاره عامې طریقې کارول کېده، خو اوس د ګوریلا جنگ په شان عملیات روان دي. دا ګوریلا ټکنیک دی او هغه هم ایڈوانس دی چې لویه مسله ده.
دا
امیرانه په خبره په خو با د سبریدونو تحریک طالبان پاکستان کول که هغه هوایی ډګر او یا فوزی مرکزونه هغه به ډیر ورځو پورې دوام درلودو، خو له هغه تر شابه د القاعده مرسته تر لاسه وا. خو د بلوچستان د پلانونو او پرمختګ وزیر ظهور بلیدی د جنوري پر 29 مشال لريته ویلی ول چې حکومت دغه پیخو ترشه ورانکاری او د هغوی مقصد پیژني او د مخنیول لپاره یې له امنیتی ادارو سره په ګډه کار کوي.
درنا پلور
سم انسټیټیوشن جوړ
شو او دې کې چې کوم دې پرایمري سکولونو پیدا ډېر زیات دي او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دي هغه ډېر کم دي
چې دې ته پانا چې موږ ویری موږ چې الله خیر روان راول نه لويږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ سټراتيجي ذات څه دی او نې کال نیم کې موږ
پدې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغې ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال په اړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په اوکم 3 بجې او د سه شنبه یا نهه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یست. د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلع خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وای چې هلته یې د مور او پلار او استادانو څخه جوړو اتحادیو ته ویلي چې دوی له خپلو فنډونو څخه د دې لپاره فنډونه اوس پیسې ایستلی سي چې نیغ په نیغه په خپله استادان وګماري. دوی وایي چې له دې سره به هلته د استادانو کمی پوره سي. په سیمه کې د تعلیم لپاره هلې ځلې کوونکي دې ته خوشبین دي او وایي چې که دا عملي سو نو هلته به تعلیم ته ډیره ګټه ورسیږي. د مشال ریډي خبریال فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر تعلیم محکمې ویلي چې په دې ضلع کې به په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره د پیرنټس ټیچر کونسل یا مور پلار استادانو د ګډو اتحادیو فنډونو نه تدریسي عمله برتي کوي چې په سکولونو کې ورسره د استادانو شمیره زیاته شي او زده کوونکو ته پکې د تعلیم په حاصلولو کې اساني پیدا کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر یا ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وای چې په دې ضلع کې به استادان برتی کوي.
دا 374 استادان شلم غاخلو په دې کې 187 میل دي او 187 فیمیل دي او دا غیر لپاره تاسو ته پته ده چې پورټل دی او په هغه باندې هغه اپلای کوي. که چا اپلای نه وي کړی نو هغه هم خپل ډاکومنټس وروړي شي او هغه اپلای کولی شي. زموږ دفتر کې کمپیوټر آپریټر دی هغه هم ولا اپلای چې کوم دی لوکل سطح باندې کولی شي. بیا به هغې کې میرر ته ګورو چېرته موږ ته د یو ټیچر ضرورت دی یو باخلو که چېرته دوه ضرورت دی دوه باخلو او دې سره به انشاءالله ډېر کمی پوره شي. باقي که موږ ته نور ضرورت انشاءالله د هغې ډیمانډ به هم کوو او امید دی چې ګورنمنټ به موږ له نور ټیچران هم راکړي. نو دې طریقې سره به انشاءالله چې په ډسټرکټ خیبر کې د سکولونو معیار خشي.
د خیبر د تعلیم محکمه وایي چې هلته میټرک اف ای بی ای او ایم ای تعلیم لرونکي کسان آنلاین درخواستونه ورکولی شي او درخواست جمع کولو په وخت به درخواست گزار لږ تر لږه 3 نږدې هغو سکولونو نمونه او پتې درج کوي چې په کومو کې د استادانو کمی وي. په خیبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال فاروق پردی وایي چې د حکومتي ګام سره به د تعلیم شرح راخشي.
یو کامیابی مونږ غنو چې دوی ته دا کم دایره اختیار اوس زیاتول غواړي یا پغه باندې ډیسکشن دی او یو دا یو ډیر اهمه مسله ده. د کوم د خیبر د پرسپیکټیو نه وګورو یا نور کوم قبایلی اضلاع دي داغه د پرسپیکټیو نه وګورو نو زموږ سره په سکولونو کې د سټاف کمی دی. د دې لپاره د کم چې پی ټی سی دی دوی ته دا اختیار ورکوي چې کم سټاف کمې دي نو هغه ټیمپرریلی تاسو لوکل خلکو ته هایر کولی شي او هغه کمی پوره کولی شي. بیا پارټیکولرلی زموږ سره چې کم د فیمیل سکولونه دي نو پاره کې دا مسله ډیره ده. نو دا یو ډیر اهمه فیصله به وي که دغه شانتي وشول چې دا پی ټی سی ته دا اختیار ورکړي چې کوم دا غدي لوکل اساتذه راخستل شي او یقینا دا به ګټور وي د علاقې د پاره د خلکو د پاره او د تعلیم د پاره.
د قبایلی ضلع د تعلیم محکمې افسران ویلي چې دوی په پخوانی فاټا کې تیر کال یعنی 2021 رئیس د زړو سرکاري سکولونو مرمت لپاره خواوشه 3 اربع روپۍ به لیکړي او په دې کې یوازې خیبر ته 13 کروڑ روپۍ برخه ورکړل شوی او دې روپونه تر اوسه په سرکاري سکولونو کې د مور پلار او استادانو ګډو اتحادیو یا پیرنټس ټیچر کونسل په لاس باندې نیغ په نیغه ډیر کارونه ترسره شوی. یعنی د سکولونو چار دیواری کمرې او واشرومونه پر جوړ شوی او دوی لپاره ترې فرنیچر هم اخیستل شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د افغانستان د خوست اوسیدونکو له ځای طالب چارواکو او د دې ځای له امنیتي چارواکو څخه غواړي چې په شار کې دي د نامسوله کسانو سره د وسلو د ګرځولو مخه ونیسي. دوی هم دراز په شار کې تورو ششو لرونکو موټرو پرتګ او راتګ هم اندیشنه څرګندوي او زیاتوي چې ډیری جنایي پیښې د تورو ششو لرونکو موټرو څخه په ګټې اخیستنې ترسره کیږي. بلور ته د خوست امنیتي چارواکو ویلي چې په دې اړه د دې ولایت ټول امنیتي ادارو ګډه پریکړه کړې چې او چې لمخې بیا د نامسوله کسانو سره د وسلو او د تور ششو لرونکو موټرو د ګرځولو مخه ونیسي. په دې اړه نجیب لالو خیل رپورت لري.
د خوست اوسیدونکو وایي په خار کې د نامسوله کسانو سره د وسلو ګرځولو او د تور ششو لرونکو موټرونو تګ او راتګ دوی اندېښمن کړي او غوښتنه کوي چې د دې دواړو ستونزو مخه دې ونیول شي. د خوست خار اوسیدونکو غلام حسن عمری مشال راډیو ته وویل په خار کې باید یوازې مسؤل کسان وسله ولري، ځکه په خار کې د وسلې ګرځول د خلکو فزیکي او رواني امنیت ګواښي.
د نقرونه وسلوال دلته چې بازار ته راځي کتلم می چې دوی دلته په بازار کې مسؤلیت لري، دا باید بند شي. ویل شي خلق نے روحی تکلیف یعنی ذہن ڈر بات تاثیر کی چسا حالات دے انسان دار کی احساس کی چولا سب گڑبڑی ہوئی سے کسی بھی بس یہ ملی اردو خونے ملی اردو والا آگے اغس دی کورتی اوغس دی بزور کی گرد دی چې زړه طالب یم اوس دا پته نه لګی چې دا اختیام طالب ده کنه. دا
د خوست یو بل اوسیدونکو رقیب الله زلاند وایي چې د تور خخو لرونکو موټرونو کې ډول ډول جنایي پیښې کېدلای شي.
تور شیشو کې وصلت ریږي، کوم کسان چې نشي تو کې استعمال وي هغه تیرول شي او بل ذات انتقال ول شي، نو موږ تاسو ته د دښمن پته نه لګی، د دوست پته نه لګی.
د خوست خاریان وایي کچېری په خار کې د ناقانونه وسلې ګرځول او د تور خخو لرونکو موټرونه بند شي نو د خوست خار امنیت به نور هم ډاډمن شي. بل لور ته خوست امنیتی چارواکی د خلکو یاد او اندیښنو ته پکتو وایي چې په دې اړه غړي پریکړې شوي او د دوی د منصوبینو لخوا به پلي شي. د خوست امنیت قماندان مولوي محبوب شاه قانت ول د نامسؤل کسانو لخوا د وسلو په ګرځولو او د تور خخو لرونکو موټرونو په ګرځېدو بندیز دی او دا پریکړه به په ټولو یو شان پلي شي.
هغه چاته چې مونږ مخکنی کومې پرسې مو ور کړې دي یا مونږ کارتونه ویته جوړ کړې دي، د ولایت ملي امنیت او کومندانۍ په ګډ تفاهم سره دا پریکړه وشوله چې د ټولې پرسې او دا ټول څومره کارتونه چې ورکړی شوی دی دا ټول ملغا اعلان شول. د تورو شیشو په مورد هم همداسې حکم ده چې تورې شیشې دا هم بندې که هر چا د موټر شیشې تورې وي لطفا د هغې نه موږ احتراماً دا هیله دو زمونږ په چک پاینو په تورو شیشو کې نرسي.
که څه هم د نامسؤل کسانو لخوا د وسلو ګرځول او خار ته د تور خخو لرونکو موټرونو تګ او راتګ د خلکو د اندېښنو لامل شوي، خو بل لوري ته د خوست امنیتي چارواکي وایي د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د جرمونو کچه ټیټه شوې او د قانون ماتونکو په پیژندلو او ښودلو کې ورسره ولسي همکاري هم ډیره شوې ده.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوه ده په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي چې سو اتم سو یا پورر شو یا ستل کا خبر لاړه
اول د خوند پاره شي د وربندې مختشي به ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:00 بجې او هر سه شنبه یا نهي د مازیګر پر درې نیمې بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږیسته. نن د پښتون ملتپال سیاستوال او نومیالي شاعر اجمل خټک دولسم تلین لمانځل کیږي. د اجمل خټک سیاسي شاګردان وای هغه داسې انسان وو چې په خپلو او د کام په بچو کې فرق نه کاوه. هغه داسې لیکوال وو چې پاکستاني پر یو کتاب بندیز هم لګولی وو. نوموړی د پاکستان د قومي اسمبلی غړی وو پاته سوی وو او د عوامي نېشنل ګوند مشر هم پاته سوی وو. هغه د خپل فکر او دریز له کبله پر جلاوطنۍ مجبور کړل سوی هم وو. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترغزی د هغه ژوند او مبارزې ته کتنه کړې ده. ریپورت یې د اجمل خټک په خپل رغ د هغه په شیرونو پیلېږي.
راشه راشه ما د ځان سره واخله، د جانان سره واخله، د خوشاله سره واخله، د رحمان سره واخله، د ویرویس سره مې یوسا، د روحان سره مې واخله، د ایمل سره مې یوسا، دریا خان سره می واخله، باچا خان سره می واخله، سمت خان سره می واخله.
اجمل خټک دغه شیرونه په اوداس محفل کې چې په ویډیو کې ښکاري ډیر خلک په یو لوی تالار کې ناست دي ویلې. اجمل خټک د خپل د ژوند کاروان هم د دغه تنانو په لار روان کړو چې د کومو ذکر په شعر کې کړی دی. د اجمل خټک د دولسم تلین په مناسبت سره مشال ریډیو تر ټولو اول د وتلي سیاستوال او مفکر افراسیاب خټک سره خبرې کړي. نوموړي وویل اجمل خټک کله هم داسې نه ده ګڼلی چې ګنې د هغه په خپلو بچو کې او یا بیا د قام په بچو کې څه فرق شته دی. هر هغه فکر چې خپلې کورنۍ ته ورکړی وو پوره په پوره د قام ظلمو ته هم ورکړی وو.
سماجی بدلون غوښتو، انسانیت لپاره غوښتو چې غریب خلکو لپاره ژوند بدل شي، او خصوصا د زحمتکش خلک چې کوم خلک محنت کوي دوی پکار ده چې د خپل محنت سلا ورته ملاو شي. او هغه دا خبره به کوله موږ د ټول بچي د وطن چینی دا زموږ بچي، او هغه چې ما خپل مینه ویشلې ده نو که خیر دې کمه کمه ورته ورسېږي خو چې مینه ټولو ته ورسېږي. پاکستان کې دنیا کې په ډېر داسې کم سیاسي لیډران دي چې هغوی دومره اوږد سیاست کړی وي داسې د عام ساده د باندې جو څه کې کوي یو باوقار بایزته یعنی اقتصادي توګه به مشکل ژوند نو دا د لک خلک داسې کول شي.
ستا پر زاز ما رضا دربا کانې هم نسپور تړلې شما چې بل خامار پر خزانو وینم اخر انسان هم څنګه غلې شما را ډب شو ستوري سارول نشم
د اجمل خټک دغه شیرونه هم څرګندېږي چې هغه د ذاتی ګټو لپاره نه بلکې د غریب او خواریکو او د مستحقو لپاره نه یوازې د سیاست دلاري بلکې د شیر دلاري هم مبارزه کړې و. د هغه وخت چې پاکستان کې د جنرال ایوب خان لخوا مارشل لا نافذ و او د نېشنل عوامي پارټي په نوم د قام پرستو ګوندونو اتحاد جوړ و. اجمل خټک د 1901 کم او یم نه تر د 3 او یم پورې جنرال سیکرټري په کال 1900 کې چې انتخابات شو ورستو په نیپ بندیز ولګیت. اجمل خټک سره د زینو ملګرو افغانستان ته جلاوطن شو. اجمل خټک په 1909 کې پاکستان ته واپس شو. په 90 کال کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی منتخب شو. خو د سیاستوال او قام پرست شمس بونیری په وینا چې ژوند ډیر ساده و د دغه غټ څوکۍ نه شخصي ګټه نه بلکې د قومي ګټو لپاره ملاتړ لیوه. بونیری زیاته کړه اجمل خټک کوشش کړو مزاحمتي شاعران راوغړي او په خلکو کې شعور بیدار کړي.
پاتې سودې د جرم سکه چې په اوچت او بیا د مرکزی خبر په اوچت باندې دا حبیب جالب را وخته دي. په دې حبیب جالب باندې د مشهوري کړي سیمینارو یې کړي فیض احمد صاحب او دغه شان خټک صاحب قلندر مومن چې د قطب په بایه کې
اجمل خټک یو وخت په وجودي تور په بندیخانو کې پاتې شو یا ورستو افغانستان ته جلا وطن شو. نو بل اړخ ته د افراسیاب خټک په وینا هم د بندیز د لاندې راغلی و. مانه دا چې اجمل خټک آزاد وجود خو په خوانی پوځي جرنل ایوب خان او حکومت نشو برداشت کولی بلکې کوشش وکړ چې فکرونه هم وتړي.
جنرال ایوب خان وخت دوی د کتاب شو غیرت شغا په دې باندې بندیز لګېدل دا په سینه په سینه مونږ به چې فرض کا دې خبر ته راغلو نو دلته به سویډان وراته وي چې غیرت شغه کوي دا شعر دی چې ملګرو تشکلو ګیدو نشوازی شي
نه به ښځو خپل ځان وسوزو او د نوي تیغ د خصمانې دپاره د زور خوړلی ګلستان وسو. نو دا دا قسم ته شعرونه خورېدو او یو قسم ته زموږ د نسل کل چې دی دا د دې شعرونو یا دغې فکر په سیوري کې لوی شو.
د نوخار د اکوړي اوسېدونکي اجمل خټک د ستمبر په 1915 کې پیدا شو. اولنې زده کړې هم دغه سیمې او وروستۍ د پېښور د یو سکول نه کړې وې. ولې تر ماسترۍ پورې تعلیم هم په پېښور کې حاصله کړې. د kp.gov.pk کې له خوا د معلوماتو سره سم اجمل خټک ته یو لیکوال په حیثیت سره د انجام، شهباز، عدل او رهبر په نوم د اخبارونو او یا مجلو ایډیټر هم پاتې شو. اجمل خټک ته عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر هم پاتې شو او تر دې وړاندې د ګوند صدر خان عبدالولي خان. ولې تر دې اجمل خټک ورسو اسفندیار ولی خان د ګوند مرکزی صدر. نن د اجمل خټک دولسم تلین دی او مشاد ریډیو د نوموړي د ژوند په اړه بحث لپاره هم نن ماخام 9 بجې په ټویټر د یو سپیس جوړولو تابع کړی دی. شانواز ترغزه، مشاد ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د چین او پاکستان لوړپوړو چارواکو له افغانستان سره د بشري مرستو او په دغه هیواد کې د سولې او قراري د اهمیت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شي جنګ پینګ پرون په بیجینګ کې سره ولیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چین د مارچ په وروستیو کې د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته هم جوړوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی پرون یې له ولسمشر شي جن پینګ سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شي جن پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې کړې او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره د دوامداره مرستې وکړي او هم د کنګل شوي شتمنۍ ورخلاصې کړي. د خان او شي جن پینګ تر لیدنې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل چینایي سیال وانګي سره کتلی. قریشی په یو کانفرنس کې ویل تمه ده چین د مارچ په اخر کې د افغانستان د نږدې گاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته جوړ کړي.
هم ایک نشست کریں گے of the immediate neighbors of Afghanistan.
موږ د افغانستان د نږدې گاونډیانو یو ناسته جوړو. چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان دا به ټول راغوښتل کیږي. په پای کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم راغواړو چې له هغه سره خبري وکړو.
انکو بھی دعوت دیں گے تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے.
لکه چې 13 اگست میاشت کې طالبان واک ته ورسېدل د پاکستان لوړپوړو چارواکو څو وار افغانستان ته سفرونه وکړل او په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان اړوند مسلو باندې څرګندونه وکړي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د پاکستان او چین د چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه څه تبصره نه ده کړې. لدې مخکې د پاکستاني چارواکو ځینې اقدامات او څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه یاده شوې. لا غیر لې د اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ولسمه فوق العاده ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو چې د افغان جنو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کلتوري مسله وبلله توند خبرګونونه وپارول. پخوانی ولسمشر حامد کرزي هماغه وخت خان ته توصیه کړې وه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې او د افغانستان په استازولۍ له خبرو ډډه وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د هندستان.
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د نوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 سوي دي. د خبرونو لنډیز به یو لاغورست تاسو ته مشال ریډیو د 19 پروګرامونو وړاندې کوو. خلومړی د خبرونو لنډیز. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو ویلي چې دوی واپا صوبا کې وسلوالو ته سرټیټ نکړي. نموړي دا څرګندونه د فروری پر شپږمه په نوشکي کې د ملیشا ځواک مرکز ته د سفر پر مهال کړی دی. دغه مرکز دی چې بلوچ بلتون غشتونکو پرې برید کړی. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د فروری پر شپږمه په بیجینګ کې له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې هوډ ښودلی چې له پاکستان سره به همکاري لا ټینګه کړي. پاکستانی وزیر اعظم عمران خان پرون پر ټویټر لیکلی چې له چینی ولسمشر سره ملاقات ډیر ګټور و. د پوینا دوی پر دې سلاسوي چې دوه اړخیزه ستراتیژیک او اقتصادي اړیکې نورې پراخې کړي او د اقتصادي راهداري دویم پړاو چټک کړي. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو د رئیس الوزرا ل مرستيال عبدالکبیر سره د لادرکه شوزو په اړه لیدکاته او خبرې کړې دي. د طالبانو د ارګ ټویټر باندې د رئیس الوزرا د مرستيال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دغو شوزو د بیا پیدا کولو هڅه کیږي او اړوند ادارې به په دې برخه کې همکاري وکړي. د امریکا د عملی امنیت صلاحکار جیک سولیوان ویلی چې روس په راتلونکو ورځو یا اونیو کې پر اوکراین یرغل کولای سي. خو نموړي دا هم ویلی چې روس کولای سي اوکراین ته نږدې د ځای پر ځای کړو خپل پوځیانو پر سر تاوتریخوالی د ډیپلوماسۍ له لارې هوار کړي. روس د لویدیز د هیوادونو دا تور ردوي چې ګواکې روس پر اوکراین د یرغل تیاری کوي. او د پاکستان په سوپر لیگ کرکټ ټورنمنت کې نن کوئټا ګلیډیټرز له لاهور کلندر سره لوبه کوي. ټاکل شوی دی چې دا لوبه د پېښور له وخت سره سم د مشام پر 9:30 بجې د کراچۍ په میدان کې پیل شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو اوس هم تاسو د مشال ریډیو 219 خبرونه وړاندې کوو. لومړی به روشانه مستقبل خبرونه وي چې کوربایا منور شاه دی، او لاغه وروسته تاسو د مشال ریډیو بل 19 خبرونه وړاندې کوو چې سازونه زنجیرونه نومیږي. هغه خبرونه تاسو ته شاهین بونیری وړاندې کوي. خو لومړی روشانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. کیوی خواته د کمپیوټر او انټرنیټ لوجه په نړۍ کې لوی بدلون راغله. نو بلې خواته په تعلیم کې هم ګنډ شمیر داسې نوې سانګې او شوبې جوړې شوې چې وړاندې په حق لا ډېر کم خلک خبرو. په خوا به خلکو د ساينس نه علاوه هر سانګې ته آرټس ویل، او په کې د زده کړو موقع هم محدود وي. او اوس واضحه شوه چې د بشري علومو ټولو څانګو ته د انسان پوهنې ساينس ول کېږي، او هنرونه او فنون په آرټس کې شامل دي. د آرټس لپاره په پیښور پوهنتون کې وجوده څانګه وا، خو په 2014 کال کې په اول وار په خیبر پښتونخوا صوبه کې د آرټس لپاره جدا کالج جوړ شو. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د پښتونخوا کالج اف آرټس په نوم د دغه ادارې له مشر فضل ستار دورانی نمو پختلی چې په دې کې کومه سانګه یا شوبې دي.
تاسو د شوبو ته پورته کوو، په شوبو کې موږ سره دي دوا قسمه ډیزاین ورکو. یو موږ ډیګری ورکو چې په فایننس کې بیچلر اف فایننس، او بل موږ ورکو چې په ډیزاین کې. ځکه چې اوس هایر ایجوکیشن لک چینجز کړی دي، او دا هغه تبدیلو د وژن اجرینو په خوا به ولا فایننس په ټولو ته آرټ او ډیزاین باندې ته اوس ته آرټ اند ډیزاین وی بیل بیلی. نو موږ دا دوه ډیګری ورکو، بیچلر اف ډیزاین، بیچلر اف فایننس. او په دې کې موږ سره په فایننس کې چیزې دي، پینټینګ دی، سکلپچر دی، مجسمه سازی ده، انځورګری ده، فوټوګرافي ده، سټیج سټڈیز دي، تھیټر سټڈیز دي، پرفارمینګ آرټس دي، فلم سټڈیز دي، فوک هریټیج اینڈ لوکل کلچر دي. او په ډیزاین کې موږ سره کمیونیکیشن ډیزاین دی، ټیکسټایل ډیزاین دی، فیشن ډیزاین دی، انټیریئر ډیزاین دی، انډسٹریل ډیزاین دی،
فضل ستار دورانی وای روان کال په داخلو کې د تیر کال په نسبت زیات ځوانان داخلو ته ورغلي. دا چې دوی د ځوانانو د اهلیت او د آرټس سره د هغوی د شوق ازموینه هم کوي. او کسنګ نو موړي په دې حق ته وویل،
او زمونږ انټرویوز کې خموږه زمونږ په جنرالي ونن صاحب کمپیوټرایز سیستم روان دی، پټول ملکونو کې پټوال دی په داخلو کې، او کمپیوټر مې ریکوست جنریټ کې په هغه خلک راځي. موږ ته چې څو خلک راځي نو په هغه کې 25 باندې خلک کې، او دا سیم میچ داخلا پسې جلدي نو څنګه داخلا غواړي. مونږ بیا اپټیټیوډ ټیسټ اخلو، مونږ د ډرایینګ ټیسټ اخلو، سره مونږ کمیونیکیشن سکلز دا ګروپ انټرویو کې او دې په بیسس باندې کوو. زمونږ بیا چې دا کسان چې کمره شي نو زمونږ ډېر ریګورس ډېر مشارکت ولا کار دی، ځکه چې د دې یو کلاس چې دی نو شپږ شپږ ګنټې پریکټیکل ډرایینګ کمپلیټ کړي، پینټ به کمپلیټ کړي، ډیزاین به کمپلیټ کړي، الو کلاس ختمېږي. نو زمونږ فاونډیشن یې یو روپې کال او د اړومبي کال نه پس چې دی نو دا استادان دوباره کېږي او د سټوډنټ پروفایل مونږ لاندې کېږي. د هغې په بیس باندې مونږ ډیسیژن اخلو چې دا یو سټوډنټ چې دی په ډیزاین کې انټرسټ دی او ډیزاین کې ویک دی او فاین آرټس کې ښه دی، نو بیا هغه مونږ کیریئر کونسلنګ یې کوو چې ستا لپاره دا فیلډ ښه دی، ستا لپاره دا فیلډ ښه دی.
د پښتونخوا کالج آف آرټس د ډیزاین په آرکیټیکچر څانګه کې مو د یو استاد سنان احمد سره هم خبرې کړي او له هغه مو پوښتلي چې آرکیټیکچر څه ته وایي.
ډیټیل کې زه کوم چې دا داسې یو نوې چیز دی زموږ د پښتو سیمې کې ډېر کم متعارف کړی شوی دی. په خوا خو دا چې یو انجینیر به نو خلکو وي د فلانکي انجینیر دی، د کورونه جوړوي، د بلډنګونه جوړوي، د پولونه جوړوي. بیا د ټایم سره سره داسې چل دی چې بیا انجینیرنګ مختلف ځایونو کې تقسیم شو. نو آرکیټیکچر چې کوم فیلډ دی دا پیورلی یا زه بدن چې سوچا د آر ایس سی سره تعلق ساتي چې کوم کورونه ډیزاین کوو یا سنور سره داسې سیزونه چې کوم زموږ د انسانانو د اوسېدو لایق ځایونه وي، کاغه د پارکونو په حوالې سره دي، کاغه د پلازو د حوالې سره دي، کاغه کورونه دي، کاغه بلډنګونه دي، یا هغه سیزونه چې کوم ډیزاین کړی کیږي یا جوړول کیږي سپیسیفیکلی د انسانانو لپاره، دا هغوی د بلایې لپاره، نو هغه د آرکیټیکچر شوبې سره تعلق ساتي. یا د هر سیز نقشه جوړول، کاغه د کور ده، کاغه د پل ده، که هغه هر هغه سیز دا چې کوم د انسان د استعمال لپاره دی،
د کور یا بلې کومې ودانۍ لپاره د نقشې جوړول یا آرکیټیکچر خلکو ته څه ګټه رسوي؟ سنان احمد په دې حق له ویل
ورځي اول خدای سره چلو چې په خواز مکه ارزانی وي خلکو سره لوی لوی زینو اوس داسې چلو شو چې د زمکه تناونه راغون شول، خارونه آباد شول، زمکه وړې شولې، د زمکه قیمتونه ډیر شول، خلکو ضرورتونه ډیر شول، کال په کال آبادی زیاتیږي، خلک زیاتیږي، نو موږ سره چیزونه ډیر په کمپیکټ فارم کړل، ډیر راغون شول. نو د آرکیټیکټ ضرورت ځکه راغی چې په ډېر کوړو کې ځای کې تاسو ته هغه ضرورتونه ملاو شي چې کوم په خوا مو په کانال او په دوه کانالو کې راګیرول، اوس هغه ټول ضرورتونه تاسو په ډېر وړو کې ځای کې غوړ کړی شي. دا ټول ضرورتونه ترانا شو، د هوا شواله، د خلکو د تګ را تګ شول، نو همدا سیزونه دي چې د انسان د څومره ضرورتونه دي چې زموږ د بجلی استعمال کم شي، زموږ د ګیس او استعمال کم شي، په داسې طریقه باندې موږ د کور یخواله او ګرمواله برقراره وساتو چې کم کې انسانانو ته فایده وي.
په آرکیټیکچر کې د داخلي د شرایطو او خرچې په اړه سنان احمد ویل دوی هڅه کوي چې د غزوانانو ته د شرایط زیات نه زیات نرم کړي.
هر سټوډنټ چې چا انجینیرینګ ویلې وي یا کم کس چې په میث کې لګ پاتې کړي شي، چې هغه ته کم سم دومره علم وي چې انجینیرینګ فیلډ کې څه شوی یا انجینیرینګ څه څه کړی کیږي، یا دا هغه لګوټي دومره سنس وي، لګوټي پوهه وته وي چې د کور آبادی څه شي وي، یا آرکیټیکچر څه شي یا انټیریر ډیزاین څه شي، چې هغه ډراینګ کولی شي، هغه سکیچ کولی شي، نو هغه ټول سټوډنټ ته راتلی شي. خو موږ دا سي سقید نه لري، خو بچا باندې چې فلان کې دی راځي او فلان کې دی نه راځي، نو ټول ته لاري کولاو دي، هر کس ته راځي، دا هغه ته موقع مو ملاويږي. په موږ کالج کې دا هغه په خپل خوا خوانې کوم شوبې ته تل غواړي، نو هغه ته موقع. باقي د خرچې خبره شو، نو خرچه خو مردان یونیورسيټي کې په کوم زمونږ دا کالج دی پښتونخوا کالج آف آرټس، نو 50% سکالرشپ ته هر سټوډنټ ته، نو دا فیس تقریبا جوړیږي 15,000 روپۍ.
په اسلام آباد کې د فیشن ډیزاینینګ د شخصي کاروبار مالک او د پښتونخوا کالج آف آرټس استاد خلوت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل په خوا به په دې زده کړو پسې خلک اکثر لاهور ته تلل، اوس ورته نږدې دغه موقع په لاس ورغلی، په کار دي چې ځوانان ترې ګټه پورته کړي.
دا یو پروفیشنل خلک غشتلی شي، نو دا زمونږ د پاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده، او ډېر او دا زمونږ د پاره ډېر د خوشحالۍ خبره چې زمونږ د سټوډنټس لپاره په خپل صوبه کې دا یو اولنی آرټ سکول دی چې په هغه کې دی خپل لغ د آرټ چې کوم نوې کریټیویټیز اکټیویټیز دی یا هغه چې کوم فن دی هغه راښکار کول شي. بس زمونږ صرف زمونږ ته پکار دی چې مونږ د دې ماشومانو دا چې کوم فن دی دا پالیش.
د استادانو ترڅنګ د یاد کالج د زنو زده کوونکو سره مو هم خبرې کړي چې لې ویلاندې د می ورستې اوریدل شي.
د دیونه پروخانه مستقبل خبرونه کې بواره چې د مردان عبدالولی خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج اف آرټس په نوم د آرټس لپاره د دې سبې اولنې کالج پرانستل شوی چې پکې ځوانان د فن او ډیزاین په بیلابیلو څانګو کې اعلی تعلیم کولی شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سره
په پښتونخوا کالج آف آرټس کې د کورونو د منظم کولو او اخکولی کولو څانګې یا انټیریئر ډیزاین زده کوونکې عائشه سلیم وای کورنۍ ورته اول په دې کې د داخلي اجازه نه ورکاوه خو اوس پرې سلا دی.
هغه د ترس نه خو چې لکه دا ډیزاین لکه ما کاوه د جنکو د پاره لکه خانه له دوم راز هغه نه غواړي چې زموږ د جنکې د ډیزاینینګ او داسې سبق وای. هغه دی وای چې بس یا د میډیکل ته لاړ شي او هغه کنه شي نو بس هغه نه بعد بیا نو باقي چې کوم فیلډ سي میډیکل ریلیټډ نو هغه ته لاړ شي نو بس زما لکه دا شوق او ډیزاینینګ ما ډیر زیات هغه فورس کړ. خیر دې زبر ډیزاینینګ وای ما زما لکه شوق پکې دی زما کې زبر مخکې شوم
عائشه سلیم وای آرکیټیکټ د یوې ودانۍ نقشه جوړوي. سیول انجینیر یې په هغه نقشه جوړ کړي او انټیریئر ډیزاینر پکې د سامانونو کې خودلو او اندرونی ښکلا کار کوي چې هم د دغه زده کړې کړي وي.
پله چې کوم دوه سمستري کنه هغه مونږه اورال لکه د ډیزاینینګ کوم بیسیکس دي هغه مونږه وایو یو څه کنه چې لکه پله زنګ یو فیس سبا پله سټارټینګ هغه کوم ډیزاین دي کنه هغه ته کو او بیا هغه نه بعد هر یو څو خپل فیلډ سلیکټ کړئ ځان د پاره چې رایز کوم فیلډ کې ځات لکه خایما نو زه پکې انټیریئر ډیزاینینګ تلاړم. انټیریئر ډیزاینینګ لکه بس دیس وای چې لکه د یو ایریا یو کور دی کنه دا غی ډیزاین بسنګ کو فل سکیلینګ به ورته سنگ کو فل با کور سنگ ډیزاین کو دا غی پلان بسنګ جوړو غی چې کوم نقشې کنه هغه بسنګ جوړو بیا هغه نه بعد هغه ډیزاین کو لیدا غی انټیریر او ایکسټیریر دواړه کلر سکیمینګ پکې راځي هر څه پکې راځي.
دا راز د پښتونخوا کالج اف آرټس مردان استاد سنان احمد وای دا شوبه په خاصه توګه د پښتنو جنکو لپاره ډیره ګټوره او اسانه ده.
د جنکو په اړه زه غوډی زم چې دا د ټول شوبو نه بهترینه شوبه ده دا چې یو جنې ماشومه څنګه یو پیغله چې کله دا څه وکوي نو ضروري نه ده چې هغه د پیسې د ګټنې لپاره د خپل کور د سپورټ کول لپاره د بهر ته وځي. اوس فرض کوم په یو داسې احوال یو سټوډنټ دا ماشومه ده چې هغه ټیکسټایل ډیزاین وکړو یا یو کو فیشن ډیزاین یا انټیریئر ډیزاین وکړو نو دا چې هغه د خپل کور نه دا سیس کوي شي ځان ته دی یو وړوګه هم سیټ اپ کولو کې هم به شک د زنانو د پاره دی هغه سیزونه ډیزاین کوي به شک د زنانو ماشومانو د پاره دی هغه سیس کوي نو دا چې زموږ د پیرنو د پاره دا یو ښه فیل دی یو خدا دې زموږ په سیمه باندې دا سیس نشته دی نو که زموږ په سیمه زموږ د پیرلې زموږ د ماشومان جنکې دی فیل تر اوځي نو یو خدا دا چې دا سیس ورور نور خور شي د ټیچینګ مو اکی به مته ملو شي باقی د خپل بزنسونو په کور نه څو د بزنس ډیر مو اکی ملو شي په کور کې بناست خپل سرویسز واغی پروواید کړي او مارکیټ ته خپل چکم دغه پروډکټ هغه بو باسي.
نو موړی ځوان کول ته خپل پیغام کې وای
د دې فیلډ چې څومره نه راځم د ډیزاین څومره شو بي دي کار آرکیټیکچر ډیزاین دی که انټیریئر ډیزاین دی که ټیکسټایل اور فیشن ډیزاین دی که کمیونیکیشن ډیزاین دی که پروډکټ ډیزاین دی دا ټول پر خپل کاغذ لپاره فارسی خو لیکيږي د دې فیلډ کو ډیر زیات دی او زموږ په علاقه چې دا مخکې نه راوړل شوی نو زموږ خلک نه خبر دي زموږ د دې فیلډ یو خدای فائدہ دار چې دا په کور نه باندې سړی ځان ته روزګار کوي شي دا یو سکل یو هنر ته زده کول نه ضروری دی نه ته لاړ شي د بل کس نوکری دی وکي پس سټوډنټ ټایم کې هغه سکل دی کی انټرنشپس کی د مختلف قسم سره ټریننګ کی او هغه سټوډنټ دور کې او بیا چې کله یو سټوډنټ فارغ شي نو کفرس کا غته نوکری نه ملایږي نو هغه ځان ته په کور کې مداسې شروع کوي شي هغه ځان ته یو خپل آفیس هم کولاوالی شي دا ډیزاین د فیلډ څومره دی دا داسې نه چې په دې کې سړی یو بل ته د نوکرۍ محتاج شي په دې کې یو کس بالکل سیلف سپورټ کوي شي خپل فیملی سپورټ کوي شي خپل سټډیز کې ایون سپورټ کوي چې څنګه داسې بل سټوډنټس دي چې لګیا دي په سټډیز دوران کې هغه مختلف کارونه اخلي مختلف پروجیکټس اخلي او هغه خپل لګیا دي ماشاالله کار کوي.
سنان احمد د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج اف آرټس استاد دی او دا نظر لري چې ځوانان دي د اعلی زده کړو نه وړاندې اول د ټولو شوبو معلومات ترلاسه کړي او د استادانو او تعلیم پوهانو مشوره دي هم واخلي. او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې روخانه مستقبل خبرونه سره ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه او وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربه باندې وشاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ. ستړي مشوریدونکو ز شاهین بونیره ما او د مشال ریډیو په کلتوري خبرونه سازو نا زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې په وزیرستان کې د بیلابیلو پښتنو قبیلو د موسیقي مزل تکتنه کو او د جاج خلوچ په دغه سیمو کې د مذهبي سغدریزه وسلوالو ډلو د هلو زلو او اولس د بیغورې لکبله د موسیقي مزل څنګه او سمره اغیزمن شوه دي. د پښتنو د نور سیمو په شان وزیرستان هم د خپل ځانګړي رسم او رواج او کلتوري قدرونو لپاره ډیره وړتیا لري. دلته کې یو خوا د پیروخان او نور مسلحینو د تحریکونو په شکل کې د ولسی او علمی بیداری لپاره زیار وستل شوی دی، نو بل خوا د سیمې ولس د خپل تخلیقي اظهار لپاره د فن او هنر لاره هم خپله کړې ده. د وزیرو او مسیدو د موسیقي مزاج او بنیادی خاصیتونه سدي په دغه اړه د اسلام آباد د نېشنل کالج آف دی آرټس سړنکار او موسیقار مقصود مسید وای چې په بنیادی توګه د وزیرستان موسیقي د ستر افغان موزیک د پکتیا د سکول سره تړاو لري نو موړې زیاتوي.
زه خدا خبره کوم چې زمونږ سره د فطرت سره راغلی ده، په کلتور کې موسیقي راغلی ده، مونږ په غم کې هم په خاده کې هم موسیقي کړې ده، او زمونږ کسان دي ورته وایي مطلب په مړو هم مونږ سندرې ویلي دي، نو هغه هم یو صنف دي د موسیقۍ. زمونږ موسیقي په اتڼ باندې کنسیست ده، مطلب د اتڼ بیا ځانګړي چالونه دي، یو درې څلور چالونه دي، هغې بیل بیل سایز هم دي. نو زمونږ موسیقي چې کومه ده، زه دا وایم چې لګډا لنسا یا لاتن بغیر سم نه ده، ولې چې په هغه کې کته وګورې اتڼیزې غاړي یا مطلب مصریزي چې څومره هم دي، د هغې ټیمپو داسې ده، د هغې چې کوم سکیلز دي یا د هغې چې کوم ټیمپوز دي یا د هغې ریدم دي، او هغه هم داسې دي چې باید ته تا دې ته مجبوروي چې خامخا اتن وکړي، ولې چې د هغې اتن کوم سیون بیس دي، مغلایي پال چې کوم دی، د افغان پال دی، نو په هغه باندې کوسیسکي دا څومره دغه دي د پکتیا سټایل دی که نه. نو د پکتیا موسیقۍ کې څو سپېسیفک سکیلز دي، هغه کسوریا ده چې ډېر مطلب د پښتو دغه راګ ورته ویل کېږي، کسوریا راګ چې کوم دی، په هغه کې ډېره زیاته موسیقي شوې ده، او همدغه پهاړي راګ چې کوم دی، په هغه کې هم ډېره زیاته موسیقي شوې ده، خو ډېره سپېسیفک کار شوی دی. نور راګونه چې کوم دي یا تاټونه دي، په هغه کې کبایت ته پکتیا موسیقي کوي خوند هم نه کوي، یا خو دا ده چې مونږ له وړوکوالي هغه راګونه څو راګونه دي هغه هم مونږ اورېدلي دي، یا هغه سټایل بېخي سمون نه خوري د پکتیا د موسیقي سټایل سره. نو هغه څو راګونه چې کوم دي په هغه کې غرنۍ هم راځي، او ټپې هم دي، او مصریزې هم دي، او اتڼیزې غاړې دي چې د پکتیا موسیقي چې کوم مین خاصیتونه دي.
خبریال او د وزیرستان د ټولنیزو چارو یو پو گوهر وزیر وایي چې د 2001 کال نوړاندې په سیمه کې د موسیقي محفلونه او دودیز اتڼونه د خلکو د اظهار راټولېدو او خوشاله مهمه لاره وه، او په دې عمل کې سړو او ښځو دواړو خپل ونډه لرله.
یو وخت چې وزیرستان د کلتور په حواله بېخي مالامال و، ترنیمو نیمو شپو پورې به په حجرو کې مجلسونه کېدل، حجرې به آبادې وې، په اخترونو کې به میلې کېدلې، دغسې مجلسونه به وو، پکې ټنګ ټکور پروګرامونه اتڼونه به وو، ډبرګي اتڼ په نوم به یو اتڼ کېدو چې په هغې کې به زنانه هم برخه اخیسته د سړو سره. خو وروسته بیا داسې حالات راغلل د طالبانایزیشن نه وروسته چې دغه اتڼونه شول، موسیقۍ پروګرامونه شول، دغه شیونو باندې پابندۍ ولګېدلې، دغه ته په بد نظر کتل شول. د دې نه وړاندې خو به دلته لکه داسې واده به نه وو چې هغه کې به مجلسونه نه کېدل، داسې هم وو چې اوه اوه جوړۍ به پکې مجلسونه کېدل، بیا به چې شپه ټوله ووهله شوه، بیا به سهار وختي بیا هم هغه سندرغاړي به چې تلل هغې نه وړاندې به یې تر بارېزر وخت پورې بیا هم مجلس کولو، هغه به خلکو به فخر کولو. د پلاني په واده کې اوه جوړۍ مجلسیان راغلي وو. داسې په زه وایم چې شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، دی کې به داسې ځوان، داسې بوډا، داسې زنانه نه وي چې هغې اتڼ نه وي، دا چې چېرته به راوه واده به وو، نو بیا به هغې خپل کلي زنانه چې کمې وي هغې به اوه ورځې وړاندې د واده د شپې نه سندرې شروع کړې، بیا به درې ورځې چې کمې پاتې شوې نو هغه کې به یې بیا د خوشا کلو زنانه راوغوښتلې، هغه به ورته راتللې. دلته مثال مختلفې سندرې وې چې کمې د واده کور ته به زنانه ورتلې، بیا به یې په لاره یو قسم سندرې ویلې، بیا به چې ور نږدې شوې بل قسم سندرې به ویلې، لکه د جنکې میدان د کیم دی، روز پلونکي خانه د جنکې میدان د کم دی، یا زلمو میدان کوم دی، سندرې به یې ویلې. بیا به چې کله زنانه د کور نه راوچتېدله هغې به بېلې سندرې وې.
سیرنکار مقصود مسید چې کله په سیمه کې د موسیقۍ د آلاتو خبره کوي، نو وایي چې په اصل کې د پښتو موسیقي یوه ده چې د ګریټ افغان موزیک برخه ده، او هم هغه آلات پکې کارول کیږي کم چې په سیمه کې نور پښتانه هم استعمالوي. نوموړی وایي د سیمې ولس د خپل تخلیقي اظهار لپاره شپېلې، سریندا، رباب او ډول خوښ کړي دي.
تامبل چې کوم دی هغه هم زمونږ ډېر پخوانی دغه دی چې کوم دف ورته وایي، یا تامبل دی ویل کېږي چې دا عربیک دغه دی، خو زمونږ یو ځانګړي دغه دی عربیک چې کوم دی هغه ډېر هارډ وي، او زمونږ چې کوم دی هغه ډېر نرم وي. زمونږ چې کوم ټکر دی د دف هغه ډېر بدل دی د تامبل چې کوم دریا ورته وایي. سرینده چې کومه ده، او بیا سرینده زمونږ چې کومه خپله سرینده وه هغه ډېره بېله ده، د پښتو موسیقۍ یو ډېر نوموړی دغه و دا ساز و، چونکې سروس چې کوم ساز دی، بلوچ ساز دی، د هغې سره د سرندې لږ جوړښت جوړېږي که نه، لږ دغه سره جوړېږي. نو زمونږ چې کومه وه هغه سرینده لږ بېله وه، همدغسې رباب چې کوم و دا هم زمونږ افغان دغه دی، دغسې منګی چې کوم دی ورسره ورسره بینجو چې کومه ده هغه هم زمونږ، هارمونیا هم زمونږ په پښتو موسیقي کې له ډېره وخته غږېږي، چونکه هغه ویسټرن میوزیک دی، انسټرومنټ دی، خو زمونږ په پښتو افغان میوزیک کې هم ډېر دغه دی د دې سیزم چاغکه چې کومه ورته وایو مونږ، هغه هم د سرندې یو په شکل یو انسټرومنټ دی، هغه هم په پښتو کې هم ډېرو خلکو غږولې ده، په همدغسې بلوچ او پرشین میوزیک کې هم هغه ډېره غږېدلې ده.
خبریال گوهر وزیر وایی چې په روایتي توګه د سیبی پښتنو د سندرغاړو او موسیقارانو سره ډېره مینه لرله او د قبیلې په سر به ورته کورونه او پټي ورکول کېده، خو چې کله په افغانستان کې د طالبانو حکومت رانسکور شو او وسلوالو ډلو خپل فعالیتونه وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ته راوغځول، نو سندرغاړي د دړکو او بریدونو ښکار شو او کلتوري ژوند په ټپه ودرېده. نوموړی د سیمې د نوموړو سندرغاړو ذکر صدا سې کوي.
عبدالرحمن درپخیل هغه د شمالي وزیرستان نه راغلی و، مثال وطن یې پرېښود، طوفان یې نه پرېښود، بنو سره اوس هم بنو کې دي. په جنوبي وزیرستان کې زموږ سره شوکت عزیز دی، هغه هم دغه شی لکه ډېر په مشکله ساتلی دی، هغوی ته هم ډېر دغه وقفونه و مشکلات و، اوس هم لکه دغسې دغه نشته خو خاموشي ده، بس ډول شو مجلس شو ټانکه کور شو دغه شي ته پخه نظر نه ګوري که نه د یو سازش لاندې که نه دغه شی، ځکه چې په دې کې خپل سره راغونډېږي، د خلکو یاری دوستۍ جوړېږي، یو بل سره پېژني، نیمه خندا خوشحالي سره شریکوي. که ملمسوت یقینا په شعوري توګه لګیا و، لکه یې ژبه کې لکه یې لهجه کې به یې سندرې ویلې، هغوی ته هم دلته مشکلات وو، هغوی بیا اسلام آباد ته چې لاړو هلته هم د هغوی مشکلات حل نه شول، هغوی ته به هلته هم ذهني اذیتونه ورسول شو، چې اخر داسې لکه مثال د پورچرار طریقه باندې دغه شو. بل دلته شبق خان وزیر وو، هغه هم ډېر زیات خدمات وو د کمال نه وړاندې، لکه یو اجادي په نوم دلته سندرغاړي وو، د ریډیو نه چې څومره وزیرۍ سندرې او ولسي سندرې ویلې شوي دي، په دې کې اکثر اجادي چې کوم وو هغوی رشید علي دهقان ته به دا سندرې ورکولې، لکه ژورې کورنه ته نصیب راوړې یم، جنان الله سره کا چې دواړه سره ځون، زموږ علاقه کې ودونو ته اوس هم ویلې شي هغه سندرې یې، نظیر محمد استاد ډېر ښه سندرغاړې، ښه شاعر، د لوحات د اوس څومره طرزونه دي اکثر د نظیر دغه کړي دي. هغه د خپل بچی واده یې وو، نو هغه کې بیا د افغانستان خوب ته هم دوی ملګري راغلي وو، کم چې لوحاتونه کوي، خو د بد همرغه چې دوی کله دلته راغلل شمالي وزیرستان سبدي کې، نو بیا هلته چې کوم طالبان وو هغوی دغه اطلاع ور وکړه چې مثال که چېرته چا دغه وکړو سندره وویله، چېرته څه موسیقي دغه وشو، نو بیا به مثال هغه مېلمانه هم ښه نږدي او ټول پروګرام به دغه کوي، که نه مثال چاته به هم خیر نه وي. نو هغه بیا هغه نظیر په دغه کې ژړلی وو چې مثال لکه په ما باندې داسې وخت راغی چې زه د یو سندرغاړي په وجود، د یو شاعر په وجود، د زوی د واده په وجود، مثال نن هغه ما چې کوم پردي محفلونه آباد کړي وو، نن په ما د خوشحالۍ ورځ راغلی ده، او زه نن په خپل کلي کې هغه دغه نشم کولی که نه.
سیمه کې د فوزی عملیاتو په نتیجه کې یو خوا عام اولس بیکور شو، نو ورسره شاعران، سندرغاړي او موسیقاران هم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د یو شمیر چیلنجونو سره مخ شو. په سیمه کې د ورستي امنیتی، ټولنیز او کلتوري صورتحال په اړه خبريال گوهر وزیر نور وایي.
په وزیرستان کې مثال لکه دغه سې علاقې دي چې هغه کې ټوپۍ نه وي په سر، نو بیا تا به قیده جرمنه کوي، ټوپۍ به ته په سر کوي، ته سندره نه شي ویلی. وزیرستان کې چې کله طالبانایزیشن مثال دغه شو، نو بیا دلته موبایلونه د خلکو نه ماتول شول، ښار ته به چې څوک راتله نو بیا به یې چې واپس وړل موبایلونه، به یې دلته په بنو کې چې کومه د وزیرې سیمې دي موبایلونه نه اخیستل طالبانو د خلکو نه، مثال سازونه به یې دنه ضبط کول، چې کوم هغوی سره موسیقي آلات وو چا به په کور کې نه شو تلای. دلته چې څومره دغه وو بلنچ کوچونه وو، کورونه وو، حجرې وې، په هغه کې به
صرف دغه جهادي نظمونه کې دي هغه ویلو باندې با دغه واغه په ویلو شو نور به پابندي و مثال نور هغه موسیقي کې څه یا سندرې اروغلو چا کوشش خپل په 2008 کال کې میرانشاه کې ریډیو کې وم نو ته په ریډیو به مو سندرانه شو ښاغه ولای کنه چرته به مو یو انیمه وښاغه ولا نو حالات دغه څه وو.